ټولنې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې د ترهګرو او وسله والو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. دوه اونیز خپرونې د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې پرون د دو چاودنو د قربانیانو شمیر یویشت تنو ته ورسید. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبرې لان هم شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسیې هوایي برید تېروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونه شي. د خبرونو تفصیل. د کابل په لویدیځ کې د دشت برچی په سیمه کې د میوان په نوم د پهلوانۍ کلب دننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د قربانیانو شمیر یویشتو ته ورسید. په وژل شوو کې د طلوع نیوز دوه خبرلان هم شامل دي. په دغو چاودنو کې اته اویا تنه ټپیان شوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو په وینا د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت خطرناک دی. داعش ډلې د دې چاودنو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. د دغه چاودنو له وروستي حاله به مو وروسته په خبرونه کې خبر کړو. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فیلیپو ګراندي په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي. دغه هیئت پرون په ارک له ولسمشر اشرف غنی سره د افغان مهاجرو پر ستونزو خبرې وکړې. دا پلاوی په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2015 میلادي کال کې د شوې موافقې له مخې باید افغان کډوال د 2013 میلادي کال له سپتمبر تر دیرشمې پورې پاتې شي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو پلاوی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو د خپل درې ورځني سفر په مهال په پاکستان کې د کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدیدو په اړه خبرې وکړي. په پاکستان کې 14 لکه داسې افغان کډوال ژوند کوي چې د مهاجر د اوسېدو د کارتونو موده یې نږدې درې اونۍ وروسته پای ته رسېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. مایک پومپیو په دې سفر کې چې د امریکا د پوځ لوی درسي جنرال جوزف ډانفورد هم ورسره ملګری و، له خپل پاکستاني ساری شاه محمود قریشي، له پاکستان له صدر اعظم عمران خان او د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي هیدر ناوټ په یو بیان کې وویل چې پومپیو پاکستاني چارواکو ته په ډاګه وویل چې دې ته اړتیا ده چې پاکستان د هغو ترهګرو او سخت دریځو په وړاندې پریکنده اقدامات وکړي چې په سیمه کې سوله او ثبات ګواښي. د سیمې او نړۍ خبرونه بیا هم پاکستان ته د مایک پومپیو د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په اړه پیلوو. پومپیو د پاکستان د څلور ساعته سفر په پای کې وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. پومپیو پرون ماښام مخکې تر دې چې نوې ډیلي ته ولاړ شي د اسلام آباد په هوایي ډګر کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل: موږ دوی ته په ښکاره وویل او دوی هم موافقه وکړه چې اوس هغه وخت را رسېدلی دی چې پر خپلو ګډو ژمنو وفا وکړو. موږ پخوا ډېرې خبرې کړي او ژمنې کړي، خو موږ په حقیقت کې نه یو توانېدلي چې عملاً یې پیل کړو. زما او بهرنیو چارو وزیر قریشي ترمنځ، همداراز صدراعظم عمران خان ترمنځ ډېرې موافقې وشوې. موږ اړتیا لرو چې عملي ګام واخلو. باید په میدان کې ژمنې عملي شي تر څو نتیجې اعتماد او ډاډ رامنځته کړي. د پاکستان نوی صدراعظم عمران خان هم هیله ښکاره کړه او وویل چې دی دې ته خوشبین دی چې له واشنګټن سره به د پاکستان اړیکې بیرته ښه شي. لږ تر لږه سل سورلۍ او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته تله. لس تنه چې درې سورلۍ وي او وی عمله تېره ورځ سمدستي وروسته تر دې روغتون ته انتقال شول چې الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي نړیوال هوایي ډګر کې کښېناسته. د امارات هوایي چلند په دې الوتکه کې لږ تر لږه 1521 سورلۍ وي. د امریکا د ناروغیو د ساتنې او مخنیوي ادارې ویلي چې سل کسه ناروغانو د الوتنې په مهال ټوخل او تبه یې لرله. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې پیښې په اړه دونالد ترامپ ته وبخې د پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او څېړنې پیل شوې دي. وروسته تر دې چې د اګست له 1 راوروسته په تهران کې د بشري حقونو څلور نور فعالان ونیول شول، د بشري حقونو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقونو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. د بشري حقونو د څار ډلې یو هیومن رایټس واچ د منځني ختیځ مسؤولې سارا لیا ویټسن په یو بیان کې پرون وویل په ایران کې د بشري حقونو تر ټولو مشهور مدافعین اوس په زندان کې دي. په نیویارک کې میشته د بشري حقونو دې ډلې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې سمدستي د کسان له زندانه خوشي کړي. ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسیې هوایي برید تیر وطنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونه شي. د سوریه حکومتي ځواکونه له 2 راهیسې د ادلب ولایت په څنډو کې ځای په ځای شوي دي او غواړي چې پراخ عملیات وکړي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د روسیې د الوتکو د سهشنبې د ورځې په بمباري کې لږ تر لږه 9 ملکیان وژل شوي، خو موسکو پرون وویل چې د دوی الوتکو د النصر جبهې ترهګر په نخښه کړې دي. په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو خبر اعلان ته وویل چې روسیې ته ښکاره ویلي دي چې دا بریدونه سم نه دي او د دې حملو د مخنیوي لپاره به هڅې پراخې کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د پرون 2 چاودنو د ټپیانو او د غرض د 14 په ارتباط د وروستیو پرمختګونو له حاله مو خبرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له پاکستان نه وغوښتل چې په خپله خاوره کې ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه ائتلاف په وینا حکومت په دې کار کې پاتې راغلی، نو ځکه دوی غواړي دغه تشه ډکه کړي.
حکومت ډېر ضعیفه ناتوانه ده او نور نسي کولی چې د سولې پروسه یا د جنګ پروسه مدیریت کړي.
د ختیځ قادری مدني بهیر په نوم یوې ټولنې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د امنیت پر خرابوالي اندېښنه څرګنده کړه.
د روان لمریز کال د حمل میاشت رئیس د ننګرهار ولایت مرکز په ګډون د ختیځو څلورو ولایتونو امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران او روسیې د واشنگټن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 2 پروګرامونه د خبرونې په 2 مئی کې درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام په 3.5 څپه صاف او واضح اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. زو کابل ته چیرې چې پرون د 2 چاودنو شاهد و. دغه چاودنې هم د کابل په لویدیز دشت برچی سیمه کې وشوې. د قربانانو شمېر تر اوسه پورې 1 تنو ته رسېدلی او دغه راز له 10 زیات هم په دې چاودنو کې ټپیان شوي. د ټلو نیوز تلویزیون دوه خبر اعلان هم د وژل شو په ډله کې دي. د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق هم د شپې د کابل له استودیو سره وصل دی. شفق صاحب سهار په خیر، خبرونه ته ښه راغلاست. د پرونیو 14 په ارتباط وروستي پرمختګونه څه دي؟
سلام علیکم نوري صاحب، تاسو او ټول د ازادي راډیو اوریدونکو. بله، وروستي اول خو د ارقامو په اړه باید ووایم چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په پرونیو 2 پرلپسې 14 کې انتحاري حملو کې ټول 21 تنه وژل شوي دي او 8 تنه زخمیان دي، چې د ځینو زخمیانو هغه روغتیایي حالت هم ډیر نازک ښودل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې چې د کابل ښار په لویدیز کې د دشت برچی په سیمه کې چشپګمې امنیتي حوزې پورې اړوند دی او د قلعه ناظر په سیمه کې د یو ورزشي کلب کې دا پیښه شوې. په دې کې د ټولو د خصوصي تلویزیون دوه خبریالان هم وژل شوي دي او 15 نور خبريالان ټپیان دي چې په دې کې د یوې وضعیت ډیر نازک خودل شوې ده، او دغه راز ښاغلی مجرووی چې ممکن د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راسي. نوري صاحب،
کله چې مجرو وایي چې د تلفاتو په ارقامو کې زیاتوالی راشي، جسدونه ټول روغتونونو ته انتقال شوي، یعنی دی وایي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت خطرناک دی؟
بله، دی همداسې وایي چې ځینې زخمیان چې دی د هغو وضعیت ډېر نازک دی یا خطرناک دی. او په عین حال کې باید ووایم چې ما څو دقیقې مخکې له مجیب خلوتګر سره چې د نوی یاد له خبریالانو څخه د ملاتړ د ادارې اجرایي رئیس دی، هغه سره هم خبرې وکړې. هغه هم ډیر متاثر و په دغه پیښه باندې، په تیره په دوهمه چاودنه چې خبریالانو باندې شوې، او وی ویل چې دای چې کله هلته لاړ شفخانې ته او دغه راز عدلي طب ته او زخمیان ولیدل، د داسې ویل چې ممکن په دغه پیښه کې ځینې نور خبریالان هم وژل شوي وي، ځکه ځینې جسدونه نه پیژندل کیږي. او دغه راز دا په سرګند ویل چې دا دوهمه حمله مستقیما په خبريالانو باندې سوی. البته د دې دوړو حملو مسولیت داعش ډلې منلای دی، او تر دې په خوا هم د کابل ښار په لویدیس کې په ومه او په شپږمه حوزه کې تر ډیره انتحاري حملې، چاودنې او وسوالې حملې چې سوی دي، مسولیت داعش ډلې منلای دی.
بله شفق صاحب، دغه حمله یا دغه چاودنې په هغه سیمه کې شوې دي چې اکثرا پکې شیعه میشته سیمه بلل کیږي. له دې مخکې هم داسې حمله شوې او اسلامي دولت ډلې یا داعش هم په همدغه سیمه ډیر تمرکز کړی. د امنیتي تدابیرو په اړه که ووایي چې ځکه چې له دې مخکې هم همداسې خونړۍ حمله شوې، ولې کافی امنیتی تدابیر نه نیول کیږي د دغه سه ګنمشتو یا د راټولېدو ځایونو ته، لکه چې د ورزشي کلب کې مثلا پرون انده چاودنه وشوه؟
هو، په دې اړه امنیتی مسؤلین او امنیتی ځواکونه تل ویلي دي چې دوی دغه تدابیر ډیر شدید نیولې دي. په مجموع کې په کابل ښار کې هم په بیلابیلو برخو کې تلاشي کیږي، امنیتی ځواکونه او ګارنیزون دا ټول سره ولاړ دي. او کله چې بل کوم پښتون شتا سو کړه، موږ چې دلته کله امنیتی مسولینو سره دا شریکو، دوی وایي چې دوی تر ډیره کوشش کړی دی چې دغه سي تدابیر په دغه سیمو کې ډیر ونیسي. او په تیر د کابل ښار په لویدیس کې چې داعش تر ډیره هلته حمله کوي، تدابیر وي زیات دي. ولې دوی وایي چې په ډیرو مواردو کې دغه حمله کوونکي نیول کیږي مخکې لاغې چې حمله وکړي، خو ځینې موارد کې دوی د موافقه کیږي او هدف ته یا هغه هدف چې دوی لپاره د کاغه ملکی دی او کله کده پرون غوندي ورزشي لوبغالی دی، دلته دوی ځان رسوي او دا پیښه کیږي.
بلې، نسیم شفق له تاسو نه مننه. د ازادي رادیو خبريالو له کابل، د کابل په لوی دي دشت بچی سیمه کې د میوان په نوم د پهلواني کلب دیننه او مخې ته د پرونیو چاودنو د تلفاتو د وروستي ارقامو په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د قربانیانو شمېر 21 تنو ته رسیدلی، او دا وروستي شمېرې نه دي. د وزارت ویان وحید مجرو ویلي چې د یو شمېر ټپیانو وضعیت هم خطرناک دی، او د دې ویل شته چې د وژل شوو کسانو شمېر هم له دې زیات شي، په لسګونو نور هم په دې حمله کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللی دی. دا حمله په داسې وخت کې پرون وشو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره د یو لړ مهمو موضوعاتو په تیره بیا په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګېدو پر روانو چارو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړي خبر پاڼه کې له پاکستانه غوښتي چې خپله خاوره کې د ترهګرو او وسلوالو پر ضد لاس په کار شي. واشنگټن ویلي دا ترهګر او وسلوال د سیمې سوله او ثبات تهدیدوي، نو اسلام آباد باید ژر او جدي هڅې پیل کړي. له اسلام آباد دا غوښتنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په پای کې وشوه، او مایک پومپیو به نن په نیو ډیلي کې د سیمې پر سولې او ثبات له هندي چارواکو سره هم وغږیږي. نور تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورو.
تمنه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د دغه هیواد دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان په اړه خبرې وکړي. جیمز ماتیس مخکې هند ته رسیدلی و او مایک پامپیو پرون ماښام ناوخته له اسلام آباد نوې ډیلی ته ورغی. د په اسلام آباد کې د پاکستان له چارواکو سره وکتل. د مایک پامپیو د اسلام آباد د سفر په پای کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې د پاکستان پر نقش ټینګار کړی او ویلي دي چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې هڅې وکړي. د ترهګرو او وسلوالو پر ضد چې د سیمې سول او ثبات تهدیدوي جدي او دوامداره اقدامات وکړي. پامپیو د پاکستان له نوي سرراعظم عمران خان سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل موږ د دوی د نوي حکومت په اړه خبرې وکړې او پر هغه فرصتونو وژغېدو چې د دواړو هیوادو ترمنځ اړیکې سره سمې شي، په عمومي ډول پر اقتصاد، کاروبار، تجارت او پر هغه څه چې موږ ټول پرې پوهیږو او اړتیا ورته لرو چې په افغانستان کې یو سوله ییز حل رامنځته شي. دا په یقین سره چې د افغانستان په ګټه دی، همداراز د متحده ایالاتونو او پاکستان. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته تر سفر مخکې په کابل، بغداد او ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانانو ترمنځ د سوریا او پخلاینې په برخه کې د امریکا د نوي استازي په توګه وټاکه. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان په مسله کې پر پاکستان تل انتقاد کوي، د اسلام آباد په سفر کې له ښاغلي پامپیو سره ملګری و. د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدم په دې باور دی چې ښاغلی خلیلزاد کولای شي هم د سولې په برخه کې او هم د کابل او اسلام آباد د اړیکو په برخه کې مرسته وکړي.
ما خوشبین هستم چې با آمدن ایشان
زه خوشبین یم چې د دوی لپاره تک سره به د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو د اړیکو ترڅنګ له طالبانو سره د سولې او پخلاینې په بهیر کې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر روغه جوړه کې ښاغلی خلیلزاد وکولی شي چې یو مهم حیاتي او مثبت نقش ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د پاکستان سفر او د دغه هیواد د دفاع وزیر جیمز ماتیس د هند سفر اعلان تیره میاشت وارله مخه شوی و او تیره اونۍ امریکا د دې سفر په درشل کې اعلان وکړ چې پاکستان ته به هغه 300 میلیونه ډالر مرستې ورنکړي چې مخکې ژمنه ورسره کړې وه. د دې سربیره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره تر کتو وروسته خوشبیني ښکاره کړه او د پاکستان نوی سرراعظم عمران خان هم وویل چې دی هیله مند دی. زه خوشبینه پیدا شوم. یو لوبغاړی تل خوشبینه وي. لوبغاړی چې پر میدان پښشتي نو دا فکر ورسره وي چې زه به یې ګټم. جرمني اژانس د یو ډیپلوماټ په نوم چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي دي چې د اسلام آباد د غونډو خبرې سخت وي او امریکا له پاکستان وغوښتل چې ډیر ژر په خپله خاوره کې د افغانستان د پولو پر اوږدو د ترهګرو پر ضد لاس په کار شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو هم هر ورځ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلی شي او د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. مخکې مقابل د کابل د پرنیو 2/14 د تلفاتو او په اړه له خپل خبريال نسیم شفق څخه نور معلومات ترلاسه کړل. همداش څو شپې مخکې د کابل ګارنیزون قومندان مراد علی مراد اول چې پرې حمله کې 15 کسان وژل شوی او 15 نور هم ټپیان دي. پرې اړه وروسته به نور جزئیات هم له تاسو سره شریک کړو. خو په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو د روانو هڅو په موضوع کې تمکیږي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډېر ژر به له خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه انتشه ډکه کړي. نور حالې د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې اورئ.
د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې یو شمېر ګوندونه او سیاسي څېرې پکې شامل دي وایي ډېر ژر به د ائتلاف له ادرسه له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې حکومت د سولې په ملي مسله کې پاتې راغلی نو ائتلاف غواړي چې دغه تشه ډکه کړي.
حکومت ډیر ضعیفه، ناتوانه ده او نور نسی کولای چې د سولې پروسه یا د جنگ پروسه مدیریت کړي. نو دلته یو ډیر غټه تشه شتون لري. د دې تشه د ډکولو لپاره موږ اړین ګڼو چې بین الافغاني مذاکرات د بهرنوی هیوادونو له دې جملې څخه د امریکا په مرسته باندې د افغانانو په مابین کې شروع سي او دغه بین الافغاني مذاکرات ورو ورو وده وکړي او په پایل کې افغانستان ته یو ثبات راولي.
تر دې وړاندې هم د دغه ائتلاف یو شمېر غړو له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ائتلاف ترمنځ د پلاوي پر ټاکل کېدو خبرې روانې دي. د ائتلاف غړي حضرت علي ویلي چې ښایي له طالبانو سره د سولې د پلاوي مشري پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان او یا هم مخکینی ولسمشر حامد کرزی وکړي، خو اسماعیل خان له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه بي خبري وښوده. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تیر کال پخوانی جهادي قومندان اسماعیل خان پر طالبانو غږ وکړ چې که طالبان حکومت سره خبرې نه کوي نو کېدای شي له مجاهدینو سره خبرو ته حاضر شي، چې هغه مهال طالبانو دغه غوښتنې ته په غیر مستقیم ډول مثبت ځواب ویلی و. د ولسمشر مطبوعاتي سلاکار نبی مستاق بیا وایي چې حکومت د سولې په هلو ځلو کې بریالی دی او په دې برخه کې له شته پرمختګونو سترګې پټول بې انصافي ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
کابل کې 3000 علما د لومړي ځل لپاره د افغانستان په تاریخ کې سره یو ځای شول. طالبان باندې خاص وکړو د خپل کوششونه ډیر زیات کړي قدم. بلې، موږ د حکومت د اول نه ویلي دي چې هر سوله هر شی چې کیږي باید افغانستان حکومت د نظارت او د لاندې بولي. نو دلته به هم دوی به داسې نه کوي چې د افغانستان حکومت په موقف کې کوم تغییر راولي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې سیاسي ګوندونه او جریانونه د سولې په خبرو کې مهم رول لري او باید خپلې عملي طرحې له دوی سره شریکې کړي. اخوا د سیاسي چارو افغان کارپوه مشتاق رحیم بیا وایي د سولې په برخه کې د لوی ملي ائتلاف او نورو سیاسي جریانونو هڅې هغه مهال ګټورې تمامېدای شي چې دوی د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي.
و امرل چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف وایي ډیر ژر بل خپل لوري له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. دغه ائتلاف ویان وایي حکومت په دې کار کې پاتې راغلی نو ځکه غواړي دغه تشه ډکه کړي، خو طالبان به چې تر اوسه له حکومت سره له مخامخ خبرو ډډه کړې. له دغه سیاسي ائتلاف سره چې ډیر غړي د همدې حکومت لوړ پوړي مشران دي خبرې وکړي، په دې اړه د چارو کارپوهان شک کوي. د ولسمشر د یادونې وړ بولو، د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دوهم مرستیال حاجي محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، عطا محمد نور چې تر دې وروستیو پورې د بلخ والي وو، او دغه راز یو شمېر نور اوسني او د پخواني حکومت جګپوړي چارواکي د دغه ائتلاف مشهورې څېرې دي. ډېر ځلې هم لیدل شوي چې د دغو جګپوړو چارواکو اکثره په یو لړ غونډو کې راڅرګند شوي او د اپوزیسیون له ادرس پر حکومت انتقادونه کړي دي چې دې مسلې اکثرو افغانانو ته دا مسله ګرانه کړې چې د یوه حکومتي چارواکي او د یوه سیاسي مخالف ترمنځ توپیر وکړي.
شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایزیم.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن بیا هم د دې پروګرام وارده، بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. په تېره بیا پاکستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر او دغه راز د افغانستان لپاره هم د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د زلمی خلیلزاد د ټاکنې چې د سیاسي سلاکار په توګه یې ټاکلی، د دغه موضوعاتو یا پرمختګونو په رڼا کې روانې هڅې څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ناامنیو پر زیاتوالي په تېره بیا د ننګرهار ولایت د امنیت د خرابېدو په اړه دا ځل د ختیځ کادري مدني بهیر په نوم یوې مدني ټولنې اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې که چیرې د ننګرهار او یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو د ناامنیو د لرې کېدو لپاره جدي تدابیر ونیول شي، ښایي دا سیمه هم د وزیرستانونو په څېر په یوې ناامنه سیمه بدله شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د قانون کمزور حاکمیت د زمکو غصبول د مخدر مواد تولید او قاچاق د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت اداري فساد د پوهنې د نظام نه خوندیتوب او داسې نور هغه لاملونه دي چې د ختیځ کادری مدني بهیر په خبره ختیځ زونه او په تیره ننګرهار ولایت نام نه کړی او که حکومت ورته بیړني تدابیر ونه نیسي یاد ولایتونه به د وزیرستانونو په څیر په ناامنو سیمو بدل شي. د دغه بهیر رئیس عبدالودود افغان د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یاد بهیر د غړو په ناسته کې پر حکومت غږ وکړ چې ژر تر ژره د ختیځو ولایتونو په تیره د ننګرهار ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره تدابیر ونیسي.
د روان لمریز کال د حمل میاشت رئیس د ننګرهار ولایت مرکز په ګډون د ختیځو څلورو ولایتونو امنیتي وضعیت ډېر زیات د اندېښنې وړ ده. په ننګرهار کې امنیتي کړکېچ، هدفي وژنې، جنایي پېښې مخ پر ډېرېدو دي. موږ ویره لرو چې د ناامنۍ دوام به پر نورو اړخونو سربیره زموږ مانوي اړخ ته هم ستر زیان واړوي.
د ختیځ کادری مدني بهیر غړو وویل چې د دغو ولایتونو په نامنیو کې ځینې ګاونډي هیوادونه او یو شمېر کورنۍ کړۍ لاس لري او هڅه کوي چې د دغو ولایتونو له نامنیو نه ګټه پورته کړي. دوی وویل د ختیځو ولایتونو ناوړه امنیتي وضعیت د سیمې پر اقتصاد، سوداګرۍ، پوهنې، فرهنګي چارو او د خلکو په ورځنیو فعالیتونو ناوړه اغېز کړی دی. د راپورونو له مخې د روان لمریز کال له پیل راهیسې د ننګرهار ولایت پر مستوفیت، د نرسانو پر روزنیز مرکز، د پوهنې او یونیسف پر ادارو، د کډوالو د چارو پر ریاست او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر ولایتي دفتر د وسلوالو مخالفینو بریدونه هغه پیښې دي چې ګڼ شمېر ملکي او پوځي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د دغو پیښو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالو منلی دی. دغه وسلواله ډله د ننګرهار ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې فعالیتونه لري او وخت ناوخت په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول پر ننګرهار حملې کوي.
روسیا ویران ده.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران او روسیه د واشنگتن له دې پریکړې سره مخالفت وکړ چې په امنیت شورا کې د ایران په اړه غونډه جوړوي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر غواړي چې نږدې درې اونۍ وروسته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د ایران په ارتباط د امنیت د شورا مشري په خپله وکړي. جزئیات د احمد چیبر په راپور کې.
روسیه او ایران د امریکا د متحدو ایالاتونو تازه اعلان رد کړ. واشنگتن ویلی دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روانې میاشتې په وروستیو کې د ایران په اړه د امنیت په شورا کې غونډه جوړوي. د امریکا ولسمشر چې ایران له نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونه تورنوي غواړي چې د دې غونډې له لارې پر تهران فشار راولي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویان سرګی ریابکوف د چهارشنبې په ورځ وویل وروسته تر دې چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړون څخه په شا شوی او پر دغه هیواد خپل بندیزونه له سره لګولي، نو که اوس په دې باور وي چې د امنیت شورا نور غړي به د ځان پلوي کوي تېروتنه کوي. ریابکوف زیاته کړه چې د سپتمبر د 16مې غونډه د وضعیت د څیړنې لپاره ښه فرصت دی، خو دا ډول غونډې به د امریکایانو لپاره آسانه نه وي. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې ټرمپ د امنیت شورا پریکړې نقض کوي او بې ځایه هڅې کوي چې نور هم دې ته رامات کړي چې ورته کار وکړي. شغلی ظریف تور پورې کړ چې د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر غواړي د امنیت شورا له محلنۍ مشي ناوړه استفاده وکړي او ایران د هغو ستونزو مسؤوله وګڼي چې په منځني ختیځ کې پخپله امریکا او د هغې متحدانو ترسره کړي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د سې شنبې په ماښام اعلان وکړ چې کله امریکا د امنیت شورا محلنۍ مشي ترلاسه کړه، ولسمشر ټرمپ پخپله د ایران په اړه د دې غونډې ریاست مخته یوسي. ولسمشر ټرمپ او میرمن هیلی بیا بیا ایران د سوریا او یمن په جګړو کې په مداخله تورن کړی او ویلی دی چې تهران د 2015 کال د اټومي تړون روح نقص کړی دی. واشنگتن د می په میاشت کې له دې تړونه بهر شو او پر ایران بندیزونه له سره ولګول، خو روسیا او د دې تړون نور لوري بریتانیا، فرانسه او جرمني نه دي پشا شوي. د دې تړون له مخې ایران د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې منلې ده چې خپل اټومي هڅې به راکموي. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وویل چې ولسمشر ټرمپ پریکړه کړې ده چې د ایران په اړه د امنیت شورا په غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي چې څرنګه ایران نړیوال قوانین نقض کړي او پر هغو عمومي ناکراریو به رڼا واچوي چې ایران په منځني ختیځ کې لمن ورته وهي. نیکی هیلی زیاته کړه چې ولسمشر ټرمپ پر دې ټینګار کوي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ایران نړیوالو اصولو ته غاړه ږدي. د تهران د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي دي. تمره چې د ایران ولسمشر حسن روحانی یو ورځ مخکې تر دې چې د ایران په اړه د امنیت شورا غونډه جوړیږي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وینا وکړي. نیکی هیلی وویل واشنگتن به پر دې اعتراض ونه کړي چې روحانی عمومي غونډې ته وینا کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د کابل ګارنیزون قمندان مراد علي مراد وایي چې په کابل کې د دشت برچي په سیمه کې د پرونیو دو چاودنو د وژل شوو کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی او د ټپیانو شمیر هم د نوموړي په وینا 15 تنه دی. له دې مخکې نورو افغان چارواکو د قربانیانو شمیر 21 او د ټپیانو هم 8 تنه ښودلی و. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت له یادایش په غاړه اخیستی. د کډوالو په شارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنر فلیپ ګراند په مشرۍ یو پلاوی نن اسلام آباد ته ځي او په هغه هیواد کې به د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له پاکستاني چارواکو سره په ټولو غونډو کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان د رول پر اهمیت ټینګار وکړ. پومپیو پرون په پاکستان کې 4 ساعته وخت تیر کړ. هغه وویل د هیلو بنسټ مو په دې نیت کېښود چې وړاندې ګامونه واخیستل شي. مایک پومپیو په نوې ډیلي کې دی او د هغه هیواد له چارواکو سره به بیا هم په خبرو کې تر ډیره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړي. لکه تر لکه سلسورلی او د الوتکې عمله د هغې الوتنې په مهال ناروغ شو چې له دوبۍ نیویارک ته انتلله. د امارات هوایي چلند په دې الوتکې کې لکه تر لکه 521 سورلی وې. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ ته د دې پیښې په اړه معلومات ورکړل شوي او په دې اړه چې د دغې ناروغۍ تر شا کوم عوامل لري پلټنه پیل شوې ده. ورستر دی چې د اگست 18 را ورسته په تهران کې د بشري حقوقو څلور نور فعالان ونیول شول. د بشري حقوقو د څار ډلې وویل چې ایراني چارواکو د بشري حقوقو د فعالانو د ځپلو هڅې پراخې کړې دي. او ترکیه وایي د سوریه پر ادلب د روسي هوایی برید تیروتنه ده او انقره به هڅه وکړي چې نور بریدونه ونشي. او سم دوه اونیس پروګرامونه خبرې دوته چمتو دي. لومړی د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته خوښ شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې له کور څخه د شزي د تیښتو د لاملونو په اړه بحث کوو. پروګرام مې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډېر زیاته مننه. عارف صاحب زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې له کور څخه د شزي د تښتېدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتې د موضوع چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده یو اساسي مشکل ګڼل کیږي. یعنی د خزو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي پر دې چې هغه خزه چې له کونه تختی د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډیر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه خزه چې له کونه تختی هغه جنې چې د کونه تختی خپل په ډیر سخت شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نسی کوي چې درکړي او دا د کونه تخته له ځنه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کوم وایو چې ولي خزي انجن لکونه تخته د دې اساسي هدف هغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي یا هم د واده په خاطر باندې لکور څخه تخته ده یا هم له هغه اجباري ودونو څخه د غړي ځانونو ته نجات ورکړي او یا هم لکه څنګه چې موږ پیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنه کې په خاصه توګه د خزو طلاق خسل یو ډیر مشکل کار دی. نو په دې خاطر چې خزي وکوي سي چې تفریق واخلي دوی لکور نه تختی او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیرای زیات موږ په ټولنه کې په کورونو کې شتون لري چې د دې سبب کېږي چې ښځې یا نجونې د تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی غو فکر کوي چې له کورونه وتښتي شاید وکوای سي چې یو بل ژوندان ته یو داسې ژوندان ته جوړ کړي چې د دوی د زړه په مطابق واوسیږي، او یا هم اکثرا د بعضې ساده انجونو فری ورکول د بعضې اشخاصو له خوانه چې د دې سبب کېږي، یعنی دوی ته هغه سره شنه باغونه ورښیي او دوی دې ته اړوي چې له کورونو نه وتښتي ورسره فرار ورسره وکړي، او یا هم زموږ په ټولنه کې بعضې ناپسند هغه عرفانانات او فرهنګونه چې شته، مثلا انجونو ته د تحصیل اجازه نه ورکول کېږي، یا هم انجونو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د خپل ژوند همسر خپله زړه باندې انتخاب کړي، او یا هم د دوی هغه اساسي حقونه په کورونو کې نه رعایتېږي، یعنی دوی ته هغومره احترام هغومره اهمیت چې هلکانو ته په کورنۍ کې ورکول کېږي دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا ټول هغه سببونه دي، هغه عوامل دي چې د دې سبب ګرځي چې اکثرا ښځې یا نجونې له کورنه وتښتي. لکه څنګه چې د کمیسیون په دې راپور کې راغلی دي، هغه قضایي چې کمیسیون ته راجع شوی دي په 1996 کال کې 22 نفره د واده په خاطر باندې په دې خاطر چې دوی کورنۍ دوی ته رضایت نه ورکول، دوی په ودونو کې دوی له کورنه تښتېدلې دي چې باید وایو چې له کورنه تښته د واده په نیت باندې د افغانستان په جزا د جزا په کوټ کې جرم نه ګڼل کېږي، یعنی هغه څوک چې په دې نیت له کورنه تښتي چې کوم چا سره واده وکړي او بل دي چې دوی له کورنه وځي په هغه لازم وخت کې محکمې ته مراجعه وکړي او نکاح وکړي، نو دا مورد له کوم جرم نه ګڼل کېږي او د دې عاملین هم نه مجازات کېږي او نه هم محاکمه کېږي. څنګه چې افغانستان د جزا نوی کوټ په خپل 599 ماده کې وایي، که چېرته کوم څوک د واده په نیت باندې کوم چا سره فرار وکړي نو هغه چا چې دې ته فرار وکړی هغه تفتیش نه شمېرل کېږي، یعنی نه د خپل مجرم ګڼل کېږي او نه هم هغه چا سره چې دې فرار کړی ده. د هغې علاوه 4 نفر چې کمیسیون ته مراجعه کړې وه د کورنۍ تاوتریخوالي څخه د نجات په خاطر باندې دوی تښتېدل ته اړ شوي وو، 10 نفر د دې لپاره چې تفریق واخلي فرار کړی وو، 20 نفر بل دین چې کورونه د تښتېدلې دي اصلا نامعلومه دي، تر سرنوشت معلوم نه ده چې دوی چیرته تللي او څنګه دي په کوم حالت کې دي اصلا معلومه نه ده، 20 نفر هم په نامعلوم اهدافو باندې فرار کړی دي چې مشخص شوی نه دي هغه اهداف. دا هغه موارد دي چې دغوی په اساس باندې اکثرا ښځې او نجونې دې ترکیب کې چې له کورونو نه وتښتي یا تښتي ته مجبورې شي.
ډېره مننه. له کور څخه د یوې ښځې د تښتېدو پایلې چې د خپل پر د ښځې باندې د هغوی پر کورنۍ باندې د دې پر راتلونکي باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایو چې د تښتې هغه تاثیرات په خپل قربانی باندې یا هم د غوی په کورنۍ باندې او یا هم د دوی پراتلونکو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري دغه کار، ځکه چې اکثرا کله چې خزی یا انجینر په کورونو کې د تاوتریخوالي سره مخ کیږي او یا هم کوم فشار په دوی باندې راځي او یا هم دوی غواړي چې کوم چا سره نکاح وکړي دغه په قصد باندې له کورونو نه تښتي، نو دوی کله چې تښتي د دوی په ذهن کې همدا خبره وي چې که موږ وتښتو شاید زموږ ژوند او زموږ راتلونکی تر دې نه بهتر شي، یعنی زموږ وضعیت ښه شي. در حال په دې حال کې چې د کمیسیون تحقیق دا ښیي چې هغه نجونې چې یا هغه ښځې چې له کورونو نه تښتېدلې دي د هغوی آینده نه تنها دا چې ښه شوي نه ده بلکې ډېره زیاته بده شوي، یا د دوی هغه وضعیت چې کوم وضعیت چې دوی غوښتل چې له غو نه نجات پیدا کړي نه تنها دا چې دا وضعیت بهتر سوی نه ده ښه سوی نه ده بلکې بدتر سوی هم ده. لکه څرنګه چې اکثرا هغه انجونې یا ښځې چې له کورونو نه تښتي یا فرار کوي دوی یا بے سرنوشت کیږي، مثلا کله چې دوی کوم چا فریب خوري او دغوی د خبرو په اساس باندې فرار ورسره کوي او بیا هغه د دې تنازلېږي چې دوی سره واده وکړي دوی مجبور دي چې د امن کورونو ته لاړ شي، او کله چې دوی د امن کورونو ته ځي نو هغه د دوی راتلونکی اس معلوم نه وی، یعنی بے سرنوشت پاتې کیږي. لکه څنګه چې صرف په تیر کال کې موږ 45 قضیه درلودې چې دوی سرنوشت اصلاً معلوم نه وي د امن په کورونو کې ساتل کیږي، اکثریت بیرته خپل کورونو سره یوځای کیږي، او هغه هم کله چې خپل کورونو سره یوځای کیږي خپل فامیلونو سره یوځای کیږي هغه عرف چې زموږ په ټولنه کې حاکم دی یعنی کورنۍ دا د یوې ښځې یا د یوې نجلۍ تېښته ځان ته یو ډېر لوی ننګ ګڼي، او په دې اساس هغه څوک چې بېرته دوی ته مراجعه کوي یا هغه مړې کوي او یا یې هم په اجباري ودو ته بیا مجبوره کوي، چې دا خپل یو ډېر اساسي تهدید دوی ته شمېرل کېږي. او اکثریت د دوی نه په اخلاقي جرایمو باندې نیول کېږي د عدلي قضایي ارګانونو لخوا، چې په تېر کال کې موږ 12 قضیې درلودې چې د اخلاقي جرایمو لکه زنا او داسې نورو مواردو په اساس باندې دوی گرفتار شوي او په بند کې دی اوس. اکثریت د جنسي تیری قرباني کېږي، چې او اکثریت د دوی نه هم مختلف تهدیدونه دوی ته پیدا کیږي، یعنی د کورنۍ لخوا تهدیدونه ورته پیدا کیږي یا هم د ټولنې لخوا دوی ته هغه تهدیدونه پیدا کیږي. یعنی ټولنه په عمومي توګه دوی ته په یوه منفي لید باندې ګوري، یعنی دوی فکر کوي چې هر هغه څوک چې له کورنه تیښتي دا د یو هوس لپاره له کورنه تیښتي، بې له دې چې دوی کوښښ وکړي چې د هغوی عاملونه درک کړي یا د هغوی وضعیت درک کړي، نو دا هغه ټول منفي پیامدونه دي چې د ښځو د تیښتې په مقابل کې شتون لري.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسه پولیس وژل شوی دی،
آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بشه تذکره وکړي،
دلانه فیصله وا منګوله وا د شری
په هنه
سوې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا به کوم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ورول صاحب د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې برخه کې څومره کار کړی دی، څومره قضیه سیړل دي او څومره حل کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تل په دې اړه باندې کار کړی دی او له قربانیانو څخه د حمایت په اړه باندې همیشه کار کړی دی. یعنی صرف په تیر کال کې چې د راپور چې موږ خپور کړی دی د 1400 نیوم قضیه په سیړي، او په تیر کال کې 1300 اورده د کونه د تختی قضایی زمونږ د کابل دفتر ته راځي سوي دي، چې لدی 1300 اوردونه دریاتیا اورده مستقیما کمیسیون ته مراجعه کړی ده، په دې چې کمیسیون ته لاسرسی درلودله، او 25 مورده نور یعنی د کمیسیون د نظارتو څخه مونږ د قضیه لاسته راوړې دي، او له دې نه اکثریت مورده د کابل په کابل دفتر کې د کابل ولایت څخه مراجعین مونږ درلودل دي. یعنی هغه نور شپږ ولایت چې کابل دفتر په حقوقي کار کوي لغونه مونږ قضیه کمی درلودلې، لکه له پروانه 8 قضیه مونږ درلودلې، کاپیسا نه شپږ قضیه، سبتیسایی په ګریسایی، بامیان نه 4 قضیه، لوګر ولایت نه 3 قضیه، د کندی نه هم 3 قضیه، او د غزنی ولایت نه هم 3 قضیه مونږ تر غلې دي. اما بیا هم هغه دغه امر چې مونږ ورکړی دي دا مکمل د دې قضایي او هغه ساحه نسړي، پر دې چې صرف یو محدود کسان یعنی یو محدود برخه کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي او د حمایت غوښتونکي شي، ډیری افراد چې د دې مشکل سره مخامخ کیږي نسی کوي په یا هغه فرهنګ چې موږ په ټولنه کې حاکم دغه په اساس باندې دوی نسی کوي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. مثلا کچیر کوم څوک د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي، مخکې لدینه که دوی چې دې ته اړسي چې فرار وکړي که کمیسیون ته مراجعه وکړي، کمیسیون هغه دوی سره کومک وکړي، دوی حمایت کړي، دوی نسی کوي چې راسي کمیسیون ته مراجعه وکړي او بیا دې ته اړسي چې فرار وکړي او سرنوشت هم معلوم نه ده. نو صرف دغه گزارش کې هغه قضایي سیړل شوی دي چې توانیدل دي چې کمیسیون ته مراجعه وکړي. یعنی د دې قضایو شمیر تر هغه شمیر نه چې په دې راپور کې کول سي ډېر زیات ګڼل کیږي، او د هغه سربیره کمیسیون کله چې هغه خپل هموزشي برنامه یا عامه پوهاوی برنامه دایروي همیشه کوشش کوي چې دغه موارد تدریس کړي او خلکو ته یورو پوهاوی چې کوشش وکړي خپل کورونو کې د تاوتریخوالی له منځه یوسي. هغه ناپسند فرهنګونه چې موږ په ټولنه کې دي هغه له منځه یوسي. ښځو ته انجونو ته په کور کې احترام وکول سي تر څو چې هغه دې ته اړ نسي چې لکونه وتښتي. یعنی دغه سی یو فضا په کورنو کې منځ ته راولي چې هغلته یو بل درک سي. مور او پلار کوشش وکړي چې د خپلو اولادونو مشکلات درک کړي، ورونه کوشش وکړي چې د خپلو خویندو مشکلات حل کړي، هغوی ته رسیدګي وکړي واوري، او همداسې میړونه کوشش وکړي چې د خپلو ښځو هغه کوم مشکلات چې دوی لري هغه درک کړي، هغوی سره تاوتریخوالی ونه کړي تر څو چې د دې سبب سي چې هغوی احساس د دې وکړي چې خپلو کورنیو کې حمایت کېږي او دې ته اړ نه سي چې لکونه وتښتي. نو دا موږ په خپلو اموزشي برنامو کې تل په دې مورد باندې ډېر زیات تاکید کوو، او د هغې تر څنګ باندې کمیسیون د دې قربانیانو څخه تل حمایت کړې ده. یعنی هر هغه قرباني د دې عامل چې موږ ته مراجعه کړې ده موږ هغې نه حمایت کوو او کوشش کوو چې دوی بېرته خپلو کورنیو ته وسپارو او کورنیو سره خبرې وسي چې دوی بېرته قبول کړي، او که هغه ونه سي موږ کوشش کوو د امن کورونو ته وسپارو او هغلته تل د دوی له وضعیت څخه نظارت.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو مل.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دی کومه
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. که د خټو په کورونو کې اوسېګو خو په خکلو خکلو زرونو کې اوسېګو. درنو دوستانو، نن د خټو د کورونو په حق له خبرې کوو. د خټینو کورونو تاریخ تر کومه رسیږي؟
انسانانو ته سموت تخرو ته له ځان د پاره د جنگوري ته جوړولو تابع ونیول. نو هغه چې لومړی کله په هغه ډېر ساده ابتدایي شکل په خټین شکل دوی د کورونو را جوړ کړل.
د خاور او پخسو کورونه په تاریخي او فرهنګي لحاظ سر زخت لري.
د یو مملکت هویت دی، د دې هغه ارزښت زخت زیات دی. تاریخ په چی کې معلومیږي؟ په همدغه ساختمان کې.
هغه خلک چې په خامو کورونو کې ژوند کوي پاړې سوای
تازه هوا د خټو کور چې وی ګوري یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه دي ټول د زینې وځي.
نن هم دا موضوع سیرو د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، انسان د خټینو کورونو له جوړولو څخه مخکې پس مسو او غارونو کې اوسېده. د وخت په تیریدلو سره یې چې ژوند تر یو حده پرمختګ وکړ له لرګي اوسخه کورونه ورغول. ورو ورو په دې فکر کې شول چې له خاورو څخه سرپناوی جوړ کړي. بیا هم هغه و چې خټین کورونه آباد شول. د خټو پخسو او خامو خښتو څخه جوړ کورونه هسې عادي کورونه نه وو او نه هم اوس دي. خټین کورونه د تاریخ یوه برخه جوړوي. د خټو کلاوې او کورونه په کلیو باندو کې ډېر لیدل کیږي. اکثره یې ډېر پخکلي بڼه جوړ شوي دي. لوړ دیوالونه، ښایسته برجونه، بالاخانې، سرچې، بمبوټۍ، هر یوې ته د لرګیو دروازې، په دروازو کې زنځیرونه او د اوسپنې زیړې حلقې، په جریبونه حویلۍ، په حویلۍ کې بیا رنګارنګ ګلان، ونې او شنه بوټي هغه څه دي چې د پخوانیو نسلونو خوږې خاطرې رایادوي. د خټینو کلاو خاورین خړ رنګ انسان ته د پلار نیکه تېر یادونه ذهن ته راولي. ښایي دا خبره راسره ومنئ چې د ژوند کومه ښکلا او هوساینه چې په پخوانیو خټینو کورونو کې نغښتې په بلند منزلونو او مفشنو اپارتمنونو کې نشو پیدا کولای. د علوم اکاډمۍ علمي غړی شریف الله زدران وایي چې په افغانستان کې لومړني خاورین کورونه د آریایانو لخوا د امو او بلخ سیند ته نږدې جوړ شوي دي.
تر هغه مخکې انسانانو په ځنګلونو او د سیندونو په غاړو کې ژوند کاوه، هغه په لوړو ځایونو کې او غرونو کې په سمڅو کې ژوند کاوه. د کندهار شمشیر غار او د هلمند د سنګین په کوتر غار، دا غارونه چې اوس په مختلفو نومونو باندې یاسوي دي، بیا کرار کرار انسانانو د سمڅو څخه راووتله، د ځان دپاره یې د جنګړې د جوړولو تابیا ونیول. نو هغه و چې لومړی پلا په هغه ډېر ساده او ابتدایي شکل په خټین شکل دوی دا کورونه را جوړ کړه، چې لومړی خو دوی د کیړو د خاشو د دې څخه کوټل جوړولې، بیا هغه چون د طبیعي آفاتو په نتیجه کې له منځه تلله او کله بیا هم اور واخیستې ټول به وسول، بیا د دې دپاره پر دغه کوډلو باندې خټې واچولې، په خټین ډول یې د دوی د مضبوطوالي وساته. کرا کرا دغه شکل یې دوام کاوه، دیوالونه یې پلن کړل، هغه چې کرا کرار یې د خښتې پخولې او چو چونه د هغې څخه په استفاده باندې بیا ډېر مډرن کورونه جوړول. تر اوسه پورې په افغانستان کې خټینو کورو هغه خپل اصالت او ارزښت درنښت ساتلی دي.
خام کورونه له خښتو، خټې او لرګیو څخه جوړیږي. هغه کسان چې کور یا کلا جوړوي ساختمانی نقشه دومره په پام کې نه نیول کیږي. په افغانستان کې په 1301 هجری شمسي کال کې د ودانیو لومړنی قانون صادر شو. د هغه قانون اصول داسې و، کوم کسان چې په یو کال کې د کور د جوړولو لګښت برابرول شي ځمکه په ویډیا ډول ورکول کېده، خو شرط دا و چې کور به په نقشه جوړوي. له دې سره بیا هم خلکو هغه کورونه ښه ګڼل چې خپلې خام جوړول. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد طایب الکوزی وایي چې د ته اوس هم د خام خټو کورونو کې اوسېدل ذهني آرامښت ورکوي.
کابل چې د 10 کالو ناو خو وګوري دلته ټول د خټو کورونه ول، دغه اوس هم د ار شاوخوا ته کورونه چې ته وګوري یا دلته دوکانونه وګوري اوس هم په پخوانی خټو باندې په پخوانی سیستم باندې جوړ دي. بهترین مثال دا هغه دا جاده دا کورونه هغه کورونه چې دغه وخت د خټو خټو خلکو کورونه ول، د وزیرانو کورونه ول، هغه پخوانی غټي دروازې، لارونه، کشکنونه، د دنیا په ټولو شیانو کې چې طبیعي شی هغه کې خوند زیات دي. کلی ته چې لاړ شي تازه هوا، د خټو کور، د منګي اوبه او هغه پخوانی د ټوټو سترخانونه، غټي کوزې، چلمچي چې وی ګوري، یعنی هیڅ دغه پالتو غمونه د ټول د ذهن وځي.
کله چې پایتخت له کندهار څخه کابل ته انتقال شو، خټین کورونه دوه یا هم درې منزله داسې رغېدلی و چې یوه احاطه یې درلوده، په یوه دیوال کې به یوه لویه دروازه وه. دا دروازه به بیا په ډېره ښایسته بڼه په سرو او شنو رنګونو ښکلې شوې وه. په کابل کې یوه سیمه چې لا هم په پخواني شکل پاتې ده هغه زوړ ښار دی. زموږ همکاره فرشته مرسل یاد ځای ته ورغلې. د خامو کورونو په کوڅو کې د داسې کور له خاوند سره مرکه کړې چې خام کور یې د پاخه کور په څېر ښکلی کړی. ورته غوږ شئ.
قدرمنو دوستانو، د کابل ښار په زاړه ښار کې دلته چې اکثره د خامو خټو کورونه جوړ دي، په دوی کې یو شمیر بیا دومره ښایسته ډیزاین سوي چې کله سړی دننه کور ته ننوځي نو هېڅ دا احساس نه کوي چې دا به د خامو خټو کور یا به دا د پښتو باندې جوړ سوی کور. مخکې له دې خبرې پیل کړو، خپل نوم دې راته وایه.
السلام علیکم، زما نوم محمد ده، د مرادخانې دوهمې نایي اوسیدونکی یم.
هغه کورونه دي چې دا خام دي، په حساب خامه چې ورته وایي، سره له دې چې په نور ښار کې کورونه پاخه جوړ سوي دي، علت یې څه دی؟ تر اوسه په هغه پخوانۍ بڼه پاتې دي.
دولت وایي چې دا پخوانۍ آثار عتیقه ده، دا باید په هغه سابقه هغه باندې پریښودل شي چې وران نه شي. نو ځکه دلته پخه کار نه پرېږدي، خښته، مساله، هر څه بند دلته.
که د کور پاک له پوښتنه درنه وکړم، اوس پوهېږي چې مثلا دغه دیوال د څو متره ده، بیا دغه چات کې څه کار سوي دي راته ویلی شي څه؟
هو، ولې نه شم بله، دا شپږ متره اوږدوالی لري، درې متر سوری ده، او چت خو اوس ګوري چې مساته ده، مساته پاس باندې لرګی ده.
په څومره وخت کې دا جوړ سه؟ آیا خټه څه رقم جوړه کړه؟ په کلیو کې خو معمولا په آسو باندې خټه پخی، یا په غویانو باندې خټه پخی، یا نارینه په پښوی پخی، بیا هغه کور جوړی کنه. دا خو ښار ده، دلته تاسو له څه کار واخسته؟
دلته خو هغه خامې خښتې وو چې موټر راوړو، موږ په ډېر مشکل ده که کوڅې ډېر واړه دي، موټر نشي راتله، سړک نه کراچۍ راوړو. دلته خټه پخول هم علامه هغه په پخم پخول، ځکه غورګل پاس دیوال خو پخسی نه ده، هغه ضرورت نشته چې په غوا یا په نفر باندې هغه کو.
ځینې مېرمنې شکایت کوي، وایي کله چې خام کور جوړو کوون خاورې ډېرې، کالین په خاورو کېږي، ګرد دوړې ده. تاسو کور کې دا مسله شته؟
نه فضل خدای، هېڅ سم نشته، ده خاورې نه پرېږدو، رنګ هر څه منظم جوړوو هر وخت، نو خاورې له کمه شي. دا خاورې خو عمومي ده، بلاکو مکریان کې چې لاړ شي خاورې راځي، کړکۍ چې خلاصي، دا ملک داسې صحیح جوړ شوی نه ده، نو خاورې ډېرې زیاتې دي، باد وشي خاورې راځي، هر رقم کور کې خاورې راځي، چې لږ اوپاشي وشي، جارو شي، منظم شي، کاغل شي، رنگ شي، بیا خاورې نه تویږي دیوال یا ځمکه نه.
په کلیو کې بیا ځینې داسې کلاوې هم شته چې په سلګونه کلونه ورباندې تیر شوي خو بیا هم د کلیوالو سرپناوې دي. د ننګرهار اوسیدونکی زکریا ملاتړ وایي چې دی په داسې کور کې اوسیږي چې 450 کاله وړاندې جوړ شوی، بیا هم فرشته مرسل ته غوښ شي.
د کلاګانو ډولونه راته وایي چې آیا ټول به یو ډول ساده جوړولې، رقم رقم به وي، څه رقم به وي؟
ساده کلا هم جوړیږي، داسې کلای چې هغه دیوالې وکړي هغې له ګلبور وي خوی راځي، بیا دروازې طرف له لرګي را وباسي او بیا په هغې باندې څه داسې ډیزاینونه پکې جوړوي، ښه ښکلي دغه، حتی بعضې په څلورمه پنځمه شپږمه داسې چې لږ جګ شي بیا هغې کې سوري کوي.
په داسې یو کور کې ژوند کوئ چې تقریبا 400 کاله ورباندې وتلي که نه؟ حتمان دا د تاسې د نیکونو له وخت پاتې ده.
هېڅ هم نه دي.
بله، که دا راته ووایئ چې تاسې به دا ترمیموي هم که په خپل حالت هماسې پخه جوړه ده.
زه چې کومه کلا کې اوسېږم، زما پلار او نیکه دې سره ډېره بې انصافي کړې وه، هغوی ورکې هېڅ ترمیم نه کړې.
بیا تاسو څه رقم ده ترمیم؟
مونږ دا دغه وکړه چې لی وم کړه، او دا سوري چې د دې مرغو او د دغو پکې جالې کړې وي هغه جالې هم بندې کړې، لی وم کړه، لی وي ښه دغه دی.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دا کلا ځکه ډېر وخت عمر کوي چې ښې مضبوطې جوړېږي، کلکې جوړېږي، که بیا هم دغه د تاسې د خپل کور هغه اصلي علت راته ووایئ چې 450 کاله دومره جنګونه تیر شول، دومره طبیعي پیښې، څنګه په خپل اعلی تماسې ولاړه ده؟
درې ګزه سور دی کنه، دا درې ګزه سور د کلا ډېر دغه دی کنه، اوس خو کلا یو ګز سور کوي کنه. زمونږ د مشرانو ویل چې د دې کلا د خټې په پلانو پخ کړی دی، یعنی هغه وخت پلان دلته و.
د یو شمېر کسانو په باور خټین کورونه د پخواني فرهنګ د ژوندي پاتې کېدلو لامل ګرځي، نو باید ورته د قدر په سترګه وکتل شي. اکثره کسان که څومره هم شتمن وي بیا هم د خټو کورونو کې اوسېږي. د شاه امان الله خان په وخت کې یاد شاه اروپایي نقشې هم دلته وکارولې، له فرانسې نه یې انجینران راوغوښتل چې د کورونو په جوړولو کې مرسته وکړي، خو بیا هم اکثره خلک په خټینو کورونو کې اوسېدل. دا چې اوس عام خلک کوم کورونه خوښوي ورته بغوک شو.
باید دغه د خاورې کور مخوي ټیکه ټیکه وایم، یو پلو کې مار وځي، یو پلو کې لړام وځي، بل پلو کې بل شی دي، ما خپل خو ښه بله خوښي ښه ځای وي چې ښه بلند منزل وي، ښه ډپ ډپ.
نن مې فضل رحمان علیزی د غزنی ولایت اندړ ولسوالی تر دغه مفشن او تر دغه مډرن کورونو ځکه هغه خري سره چې هغه طبیعت کې جوړ شوی دی، که څه هم دام طبیعت جوړ شوی دی، هغه د انسان هغه په اصطلاح د فرهنګ د پخواني کلتور یوه برخه جوړوي، خپل هغه نیکوګانو کار پکې کړی دی، نو په خاطر باندې هغه ډېر زیات خوښېږي مې او علاقه هم ورسره لرم.
دی وردګو یې منو مې روشن ده، یا وسیل نه وړي لږ زره نور ښه دي، او پوخ کورونه بیا سیل نه وړي، خو پوخ کورونه بیا شل شوټ کوي سړی زوی. زه خپلم پښې مې لاسونه مې ټول خږیږي، دا سیمنټ تلمار نه لري، لږ سې کوټه ګرمه شي خولې کوي، دیوالونه یې بوره سفیږي د سیمنټو نه.
انجینر نعیم واحدی وایي چې په تېر یو کال کې په سلګونه هغه خام کورونه ترمیم کړي چې په پخواني بڼه رغېدلي وو. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې، تاسو یې اورېدو ته رابولو.
که داسې راته ووایئ چې دغه خټین کورونه بدون له افغانستانه نور په کومو هېوادونو کې دي؟
په ټول دنیا کې مکمل د خاورو نه جوړېده، خصوصا افغانستان کې زیاتر اوسه پورې هم خلک هغې نه استفاده کوي. ډېر کورونه دي که چېرته مقایسه وکړو د کانکریټ نه لسها چنده هغه ډېر ښه دی. اوله داسې محلي مواد دی، دویم داسې آسان جوړیږي، دریم د حرارت یعنی د ضایات حرارت دننه باندې طرف نه د دې حرارت انتقال ډېر کم دی. مونږ په بامیان کې جوړ کرده، په لوګر کې، په خوست، په نورستان، په نور ټول ولایاتو کې خلک زیات علاقمند دي چې دغه د خاورونه جوړ کړي. 40 ستون په باغ کې مکمل تشنابونه، د رستورانتونه دي، اتاقونه مکمل د خاورونه، د رمت ارت نه مونږ جوړ کړی ده.
په حساب خامه جوړ شوی،
خامه جوړ شوی دي، د خاورونه استفاده شوی دي.
په خو به خلکو چې کورونه جوړول د کلا په شکل باندې، بیا به غته برج ورکاوه، د کلا دیوال بم ډیر غټ و، منځ کې به کوټې بلخانی، اوس څومره تغییر بدلون پکې ویني؟
فلحال خلک ته نوې جوړوي، دو قسم دی، یو دا چه زن خلق تجملی خلق دی، اگوی اماغ استاندارد، اماغ پخصه، اماغ قبل قلا، ارشه چه جوری ده اماغ شکل جوری ام دیر کلی رازی، او نور خلق اقتصاد دونه خنه دی، اطراف ده چلار شو التا طول ده پخصینا جور کرده و لکس پا که فرق دونه دی ده پوخخ ده لرگی پوگذای دوی لکه بانکس یا گادر هم کانکریت هم کوله سی.
پا تاریخی لحاظ، پا فرهنگی لحاظ آقا پخانه کلاوی چل پخصون رقی دلوی چوم را ارزخت لری؟
آقا خواب داد خو دست دی چه دی یا مملکت هویت دی دی آقا ارزخت زخت زیاده که چیز تاسو هرات تلار شویم پس درها و کل آبداتی تاریخی کرونه دی چه اوز فلحال دی پی وی سی گدام جور شویده دیوالون مکمل لمنزوری کوشش رو کچه دی هویت حفظ کن ذهنن مونگ باید چه آماده شو چه خپل تاریخ تا و گروه او تاریخ ساتنه و که او تاریخ پا چی که معلومی که پامدغه آبداتو که پامدغه ساختمان که